خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد او طالب مشران نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خبرو نوې پړاو پیلوي. د روان خبرونه په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د قطر د نننۍ غونډې او د غراس د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د راتلونکو او لسمشري انتخاباتو لپاره پر چمتووالي ریپورتونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې په خلین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد او یو شمیر طالب مشران نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي، او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیری او درې وسلوال وژل شوي دي. خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرکچي پلاوی سره بیا وګوري. تر اوسه پورې د دې کتنې په اړه چې د دواړو لورو ترمنځ پنځمه ده زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه په یو ټویټر پیغام کې د دې کتنې د تایید ترڅنګ ویلي چې اجنډا یې هماغه پخوانۍ د ده په وینا د بهرنیو بهرنیانو لخوا د افغانستان د اشغال پای ته رسیدل او د دې هیواد له خاورې نور ته د زیان نه رسیدل مسایل دي. د دوحه په مخکنیو خبرو کې دواړه لورو په دې برخو کې صلاح او مشورې کړې وې، خو وروسته پریکړه ته لا نه دي رسیدلې. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې امریکایي پلاوی سره به دا ځل د دوی یو څوارلس کسیز پلاوی چې د ملا هبت الله اخوند په لارښوونه د ملا عبدالغني برادر لخوا ګمرل شوی او مشیری به شیر محمد عباس تانگزی کوي دغه خبرې پر مخ یوسي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس وایي چې د طالبانو بل مهم غړی ملا عبدالغني برادر هم قطر ته رسیدلی او په دې خبرو کې به برخه اخلي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدلو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. امام علي رحمان دغه څرګندونې پرون د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د تاسیس د شپږویشتمې کلیزې په مراسمو کې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د رپورټ له مخې رحمان په دې ټینګار وکړ چې تاجکستان د خپل ګاونډي د افغانستان د دوست دولت او د نړیوالو د سولې د روانو هڅو تل کلک ملاتړ کوي. د هغه په وینا هغه اقدامات چې د افغانستان د جګړې او سیاسي ستونزو د هواري سبب کیږي د تاجکستان پر امنیت به هم مستقیم اغیز ولري. امام علي رحمان زیاته کړه د دې لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د مسلې د یقیني کولو او هم له دې هېواد د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په سیمه ییزه سطحه له نږدې همکاري وشي. افغانستان د آیرلند له ټیم سره پرون دریمه شلووریزه لوبه هم وګټله. افغانستان د لوبه د دوه دیرشو منډو په توپیر وګټله. دغه لوبه چې د هند په دهرادون کې وشوه پکې د افغانستان توپ اچونکي راشد خان په دریو توپونو پرله پسې د آیرلند درې لوبغاړي وسوځول. محمد نبی په بیټنګ کې ښه وځلید او یو اتیا منډې جوړې کړې. افغانستان برله آیرلند سره د لوبو په لړۍ کې درې شلووریزې لوبې، پنځه ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه شامله ده. د شلووریزو لوبو دوه مخکنۍ لوبې هم افغانستان ګټلې. له آیرلند سره د افغانستان لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په دهرادون کې کیږي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیری او درې وسلوال وژل شوي دي. د هند پوځ او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د میشتې جیش محمد ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روانې میاشت په څوارلسم تاریخ په یوې انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې یې مسؤلیت پر غاړه واخیست، د لسګونو پولیسو تر وژل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات کړي چې تر اوسه پکې 160 مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې روسي تاوتریخوالي د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځان وژونکي برید کې لاس لري او نوې دلی به غاښ ماتونکي ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي او د هند لخوا د هر ډول ناسم ګام په وړاندې خبرداري ورکوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اروپایي اتحادیې او عرب لیگ د ګډې لومړنۍ سرمشریزې د پرانستلو پر مهال د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. سیسی دغه سرمشریزې ته په پرانستن کې وینا کې ویل چې د ترهګرۍ ګواښ لکه د موزیر تاون په څیر ټول نړۍ ته خپور شوی او زیاته کړه چې د دې جدي اړتیا ده چې د دې خطر پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري زیاته شي. سیسی ټینګار وکړ چې دا تاون په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د اروپایي اتحادیې او عرب لیگ په دې لومړنۍ سرمشریزه کې چې نن به هم دوام کوي، د اروپایي شورا د مشر ډونالډ توسک په ګډون د دې اتحادیې او د عرب لیگ د غړو هیوادونو جګپوړي مقامات برخه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو تر هغو فشارونو ته دوام ورکړي چې دی پوه شي چې د واک ورځې پای ته رسیدلې دي. مایک پومپیو دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړه چې هغه فعالان چې غوښتلې د امریکا بشري مرستې د برازیل او کولمبیا له سرحده وینزویلا ته داخلي کړي له حکومتي ځواکونو سره ښکېل شول. پومپیو امریکایي سی این این او فاکس نیوز تلویزیوني چینلونو سره په مرکه کې ویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره به د خوان ګوایدو چې ځان یې پخپله د وینزویلا د ولسمشر په توګه اعلان کړی دی ملاتړ ته دوام ورکړي. پومپیو د مادورو د حکومت پر وړاندې له قوې د نه استفادې مسله رد نه کړه، خو ویل چې پر کراکاس به فشارونو ته دوام ورکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. داخل شوې چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو نوې پړاو پیل شي. تر دې مخکې طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه د دوی یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو د بندیز په خاطر بهر سفر نشي کولای او دوی هم په پاکستان کې له امریکایي او پاکستانی چارواکو سره د همدې عمله غونډه ونه شو کړای. د چارو کارپوهان وایي چې د تور لیست مسأله زیات روخانه نه ده.
دا د تحقیق خبرې نه چې طالبان پاکستان ته نشي تلای یا د تور لیست دي. قطر کې دفتر رئیس د خپل د بندیزونو د عمومي اصول سره مخالفت کړی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بې اغیز نه دی او اوس دغه کمیسون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. په روانه خپرونه کې اوري چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړو له امله تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلی. ملګري ملتونه وایي چې زرګونه افغانان په دې روان کال کې په د افغان حکومت نړیوالو ځواکونو او د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي او ټاپیان دي. په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو.
دولتی ځواکونه بهرني ځواکونه هم خپل ونډه لري د ملکي تلفاتو کې، خو تر ډېره بریده دغه تلفات د انتحاري حملو څخه رامنځته شوي دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د مصر په شرم الشیخ کې بیا د اروپا او عرب مشرانو د غونډې په اړه جزئیات در سره شریکو. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورې د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او د ورکوښو یو عزیزانو د لټون دوه ونیس پروګرامونه اوریدلای شي. د قطر پلازمینه دوحه بنن بیا د طالبانو د استاذیو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو کوربوي. د دې خبرو مشري بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد او د طالبانو مسؤول شیر محمد عباس تانگزه کوي. زینو خبری رسنیو په خاص ډول نیویارک ټایمز رسپانی او رویټرز تایید کړی چې د طالبانو بل مهم مشر ملا عبدالغنی برادر هم په قطر کې دی او د نن ورځې په خبرو کې به برخه واخلي. د طالبانو ځینې سرچینو بیا ویلي چې په دې نننی پلاوی کې د دوی یو شمیر شامل غړي له پاکستان نه قطر ته رسیدلی دي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوری اورو.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ولسکلنې جګړې د پایته رسیدو او په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. د دغه خبرو په تیر څلورم پړاو کې چې په دوحه کې ترسره شو او شپږ ورځې دوام وکړ، دواړو لورو اعلان وکړ چې پر مهمو موضوعاتو یوې عمومي موافقې ته رسیدلی دي. د راپورونو له مخې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستان به بیا القاعده یا نورې سختریزې ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي، هغه مسایلو چې دواړه لوري پرې سلا شوي وو. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې دا ځل به هم له امریکایي پلاوي سره په کتنه کې پر همدې او یو لړ نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دوحه د غونډې د اجنډا په اړه ښکېلو لورو تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو طالبانو په دې غونډه کې د برخه اخیستونکي پلاوي په اړه څو ورځې مخکې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د شیر محمد عباس تانکزي په مشرۍ د څوارلس کسیز پلاوي په ترکیب کې د دوی څلور مشران هم له پاکستانه په دې خبرو کې ګډون کوي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي وو چې امیر خان متقی، عبداللطیف منصور، عبدالمنان عمری او مطیع الحق به د قطر په خبرو کې د ګډون لپاره له پاکستانه دوحې ته ولاړ شي. طالبانو په خبر کړي بیان کې دا هم ویلي وو چې د ملا هیبت الله اخوند په لارښوونه ملا عبدالغنی برادر چې په پام کې ول امریکایي پلاوي سره د خبرو مشري وکړي لخوا د دې پلاوي غړي ټاکل شوی دی. د افغانستان د خلکو سترګې تر ډیره د قطر خبرو ته زیر دي چې آیا هغه به د سولې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري او که به بیا هم له مشخصو پرېکړو پرته پای ته رسیږي. د کره نتیجې له لرلو پرته د خبرو دوام به آیا دواړه لوري ستړي او ناهیلي نه کړي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه او د کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت.
ستراتیژیک مذاکرات د یو لوی ستونزې حل لپاره ای طبیعتا دواړه لوري پکې باید ستړي نه شي، او زه فکر کوم کله چې هدف ستراتیژیک په داسې مذاکرات کې ټاکل کېږي د ستړیا مفهوم پکې له منځه ځي. اما موږ هیله من یو چې غونډه باید مثبته پایله ولري، حداقل رڼایي پکې احساس شي، او په اصل کې د مذاکرات د خوشبینۍ چې دلالۍ به دوام وکړي.
دا ځل هم معلومه نه ده چې د قطر خبرې به څو ورځې دوام کوي، خو فرانس پرس خبري آژانس په یو راپور کې د چارو د کارپوهانو په حواله ویلي چې ښایي دا ځل طالبان د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو پر لرې کېدو هم ټینګار وکړي، او هغه به هم په یو ډول د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره پر دوی د امریکا له لوري د فشارونو دفع کول وي. په دې وروستیو کې طالبانو وویل چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او امریکایي پلاوي سره دوی د مرکچي پلاوي کتنې په دې خاطر لغوه شوې چې د دوی د پلاوي د ډیرو غړو نومونه د ملګرو ملتونو د سفر د بندیزونو په فهرست کې وو. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده چې د طالبانو خبرې له نږدې څاري او د افغانستان د سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون کړی و، وایي د طالبانو غړو ورته ویلي چې د دوحه په دې پړاو خبرو کې بیا هم پر مهمو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او بیا له دې هېواده نورې نړۍ ته د حملو د نه ګواښلو پر مسلو خبرې کېږي، خو ښایي طالبان له تورو لیستونو د خپلو مشرانو د نومونو د لرې کولو مسله هم مطرح کړي.
ټول لستخاده دي د مشرانو ریکول سولې د پروسیسر مرسته کولای شي، ځکه چې با صلاحیت کسان چې کولای شي په دې غونډه کې برخه واخلي هغه کسان نشي کولای چې راشي څنګه خاطره.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې هغه یو لاس پوڅی حکومت بولي له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، او دا خبر درې هم ورکړی چې که له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش ونه ټاکل شي په خبرو کې د نورو پرمختګونو امکان نشته. د افغانستان حکومت بیا هیله مند دی چې د قطر دا دور خبرې په دې برخه کې چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي مثبت نتیجې ولري.
مامردل چې نن د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استاذیو ترمن د خبرو بل پړاو په خطر کې پیلېږي. د دې خبرو په درشل کې د نورو مسلو ترڅنګ ویل شوی چې طالبان به له تور لستونو څخه د خپلو مشرانو د استلو مسله هم مطرح کړي. په دې اړه نوریاس نوری د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده، او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او له امریکایي مقاماتو سره د کتنو د لغوه کېدو یو علت همدا خودلی چې د مرکچی پلاوی د ډیرو غړو نمونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي او هغوی سفر نشي کولای. آیا د طالبانو دغه ادعا درسته ده؟ ښاغلی ستانکزي په دې اړه وویل،
اولا خبره دا ده چې دا ډېر دقیق خبر نه ده چې طالبان پاکستان ته نشي تلای یا د تور لیست کې دي. طالبان همدا اوس هم دوی ته پاسپورت ورکړ شوی ده، په قطر کې دفتر لري چې دا خپله د بندیزونو د عمومي اصولو سره په مخالفت کې راځي. همداشان د دوی تګ راتګ د نړۍ هغو هېوادونو ته چې هغه د امنیت شورا دایمي غړي دي، یا د هغوی په هڅونه یا د هغوی په حمایت د دوی مراکز ته د دوی حیاتونو تګ، دغه نشي توجیه کولای چې ووایي چې پاکستان ته دې تک څه مشکل وجود درلود. زه فکر کوم پاکستان په دې لوبه کې غواړي چې یو ډول تبلیغات وکړي چې ګویا نړیوالو موازینو ته ډېر وفادار دي او طالبان ته هم دومره نږدې نه.
فکر کوي چې دا مسله اوس د طالبانو لپاره مهمه ده او پروسیجر څوک کولی شي چې دغه غوښتنه مطرح کړي چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لسته خلري شي؟
دا مسله څه میکانیزم لري؟ اساساً که چیرې د بشري حقونو، د بشر دوستانه حقوقو قواعد، د سولې او امنیت ضد اقدامات چې د ملګرو ملتونو په منشور کې راغلي دي، دغه ضد اقدامات ترسره شي، په طبیعي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا صلاحیت لري چې اشخاص، حقیقي اشخاص او حقوقي اشخاص د دولتونو په شمول پر ځانګړو بندیزونو یا تعزیراتو لاندې راوړي. کله چې بندیزونه راځي، بندیزونه کېدای شي مختلفو ابعادو کې یا په عمومي ډول ټول ابعاد ونیسي، لکه چې طالبانو ته ورکړي دي، یا لازمه ده د سفر کولو مسله هم ده. نو همداشان همدغه کمیټه او په نهایت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا صلاحیت لري چې هغه کسان چې په اسلام په تور لیست کې راغلي یا تر بندیزونو لاندې راغلي دي
داسې هم ویل کېږي چې طالبان که چیرې دغه غوښتنه مطرح کوي، ښایي په یو ډول باندې پر دوی د امریکایي پلاوي له لورې د فشارونو دفع کول وي چې له دوی غواړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
شاید د یو تاکتیک په عنوان استفاده وشي، اما که چیرې دا تاکتیک هم وي، فکر کوم ډېر اوږدمهالی تاکتیک به نه وي. دته په څنګ کې د دې احتمال هم وجود لري چې حتی مذاکراتو ته زیان ورسوي. زه فکر نه کوم چې په دغه پړاو کې د داسې میتودونو تر دومره عمیقه استفاده وشي چې هغه د سولې خبرو ته یو ستونزه رامنځته کړي.
له تورلس څخه د طالب استازو د نومونو لرې کول د طالبانو په وینا د قطر د نن ورځې د خبرو د اجنډا یو مهمه برخه ده. په دې اړه مو د چارو د کارپوه کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې واورېدې.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاس واله یا په لاس واله
مو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شلو چې موږ د وګړو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو به اغیز نه دی او اوس دغه کمیسون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی باید خپل عملیاتي پروګرامونه او د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون له مخې له سره جوړ کړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې لوی آزمون او سره په قانون کې تعدیل چې ستونزې جوړې کړي او دغه کمیسیون یې په اړه څرګندونې لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وای د انتخاباتو د قانون تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو خپل اغیز درلودلی او دغه کمیسیون اوس په خپل مهالویش او عملیاتي پروګرامونو له سره کار کوي. دوی وایي کوم تعدیلات چې د انتخاباتو قانون کې راغلي له مخې باید زموږ په عملیاتي پروګرامونو کې هم بدلون راشي، ځکه زموږ دغه پروګرامونه د پخواني قانون له مخې ول. کاري ټیم جوړ شوی او هڅې روانې دي چې عملیاتي پلان او د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون سره سم جوړ شي او عملي کارونه ترتیب کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تعدیل شوی قانون په 22 مواردو کې د دوی پر عملیاتي پروګرامونو اغیز کړي، خو دا چې له دې عمله به د انتخاباتو په نیټه کې کوم بدلون راشي کنه څه نه وایي. ولسمشر غنی د دلوي د میاشتې په 23 نیټه په یو فرمان سره د انتخاباتو د قانون نږدې شل ماده تعدیل کړي او پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران عزل کړل. ډاکټر شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات تر روان مریض کال د سرطان د میاشتې په 29 نیټه جوړ شي، چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته یوازې 15 میاشتې وخت لري. دغه کمیسیون له ولسمشر معنی هم غواړي چې نوي کمشنران ورته ژر تر ژره معرفي کړي. خاغلی ابراهیمی وایي د کمشنرانو او دارالانشاد رئیس نشتون هم د دوی په کارونو اغیز لري. خو ولسمشری مانی وای چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو بدلون د ولسمشری د انتخاباتو په مهال ویش کوم اغیز نه لري. ولسمشر غنی چې د یک شنبه په ورځ د چابهار بندر په ناسا کې خبرې کولې، وویل چې دا بهیر به په خپل ټاکلي وخت او زمان سره ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو شمیر څارونکي هم وایي چې د انتخاباتو د قانون تعدیل د دغه کمیسیون پر عملیاتي پروګرامونو او مهال ویش کوم اغیز نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند مروه امینی وایي د انتخاباتو د قانون تعدیل یوازې د کمشنرانو د لری کېدو په مسلې اغیز کړی او کمیسیون باید په دا شان څرګندونو سره ځان ته د کار لپاره مخ بیولو د تیښتې لار ونه لټوي.
هیڅ بهانه نشته، ځکه همدا اوس هم د دواړو کمیشنونو د دارالانشا رئیسان له اداري لحاظه هلته دوی کار کوي. ټاکنو په قانون کې کوم تعدیلات چې راغلي وو هغه په عملیاتي برخه باندې هېڅ تاثیر نه لري. هم کمیسیون یوازې د تیښتې لار ځانته لټوي او هېڅ بل مقصد ته لیږي.
اغلی امینی وایي دوی ولسمشر سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې کمشنران زر انتخاب کړي تر څو انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړي ډول د انتخاباتو کمیسیون ته کومه بهانه پاتې نشي. دوی وایي که حکومت د کمشنرانو په غوراوي کې ځنډ وکړي او کمیسیون هم دغه شان په بهانو پسې وګرځي، افغانستان به بیا هم د شرمونکو انتخاباتو شاهد وي او دا ځل به هیواد له نورو ستونزو سره مخ شي.
نوریاس نوری د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو ته کتنه لري.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر د تیر میلادي کال کلنی راپور ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو هم پام اړولی دی. له امریکا خبریدونکو د کانساس سیټي ورځپاڼې لیکي په دغه راپور کې چې د یکشن بې پورس په کابل کې خپور شو، په 2013 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړ حد ته په مخکنیو کلونو کې هیڅ ساری نه دی لیدل شوی رسیدلی. ملګرو ملتونو چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر د ثبتولو بهیر پیل کړی، په دغه نوي راپور کې ویلي چې تیر کال 3804 ملکیان وژل شوي او نږدې 1000 نور ټپیان دي. د کانساس سیټي په لیکنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي تدامیچي ماموتو د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي ژور اندېښنه څرګنده کړې او هغه د نه منلو بللې دي. په دې راپور کې وسلوال طالبان د شاو د افغانستان د دولت نورې وسلوال مخالف ډلې د ملکي تلفاتو د پسلو کې درش پته او افغان حکومتي ځواکونه او د ناتو متحدین د پسلو کې د څلیرشتو مسؤل بلل شوی دی. کانساس سیټي د ملګرو ملتونو لخوا د خبره شوی راپور په استناد لیکي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې 2000 ملکي وګړي وژل شوي او 6000 نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې اوس یې وخت دی چې په دې هیواد کې دغه انساني غمیزه پای ته ورسول شي. له استرالیا خبریدونکو سپیشل برودکاسټنګ آنلاین خبرونه 2013 کال د افغانستان لپاره د جګړې تر ټولو خونړی کال تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه راپور پاړه د لیکنې په یو برخه کې لیکي د افغانستان په کم تیرو 2 لسیزو جګړو کې تیر کال تر ټولو زیات ملکي وګړي وژل شوي چې هغه د وړم 2013 کال په نسبت په سلو کې 10 زیاتوالی ښیي. وسلوال مخالفان په 2013 کال کې د شاوخوا 2200 وګړو د وژل کېدو مسؤل بلل شوی دی. خبرونه په وینا پر طالبانو د فشارونو د زیاتوالي لپاره امریکایي هوایي ځواکونو پر هغوی بریدونه زیات کړي چې طالبانو هم په مقابل کې ځانوژونکي حملې دوه برابره زیاتې کړي دي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تدامیچي ماموتو د خبره هم راخسته چې ویلي دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي وازنې لارې د جګړې بندیدل دي چې د په وینا متحدي ایالات او طالبان پر یوې موافقې ته رسیدو لپاره سره نږدې شوي دي.
د امنیتی چارو یو شمیر افغان کارپوهان وی پټوله کې ورستیو کلونو کې افغان تلفات زیات شوې دي. دوی وی پدې کې د جګړې خل اړخونه او ملکیان دواړه راغلي. د کارپوهان د تلفاتو د زیاتیدو اصلي عامل د جګړې شدت غني. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د چارو له کارپو باري آرس سره خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په مجموع کې خو هر جګړه د ځان سره ملکي تلفات لري. خو د افغانستان کې واقعا په دې وروستیو کې ملکي تلفات ځکه زیات شوي دي چې تر ډېره بریده پورې د انتحاري حملې یو عمومي وژنه رامنځته کوي چې اکثره ملکي قربانیان اخلي. شک نشته لکه راپور کې چې تاسو به اورېدلي وي چې په دې برخه کې دولتي ځواکونه بهرني ځواکونه هم خپل ونډه لري د ملکي تلفاتو کې، خو تر ډېره بریده پورې دغه تلفات د انتحاري حملو څخه رامنځته شوي دي په افغانستان کې. په دې وروستیو کې که ستاسو په یاد وي درې څلور په کابل کې داسې حملې وسوې چې د نیم کال تلفات به معادل د نیم کال تلفات یې واخ.
ډېرې ویل کېږي چې په هوایي بمباریو کې هم ملکي تلفات رامنځته کېږي ښاغلی عرس.
یقینا ما مخکې یو اشاره ودرلودله چې په دې ملکي تلفاتو کې بهرني ځواکونه او امنیتي ځواکونه هم سهم لري. د هغو دغه مسله د هوایي بمباري ده چې د هوایي بمباري کړه د بهرني ځواکونو د خوا څخه او کله هم د کورني ځواکونو له خوا څخه ترسره کېږي چې وروستۍ بېلګه یې په هلمند کې تر سترګو شوله. دا هم ملکي تلفات رامنځته کړي دي. یقینا جنگ سنبال سوی جنگ ندی، پا جنگ مسئولیت طول غاری لری. حدی اقل ده بمباری که هم دقت نکیشی او پر استخباراتی را پرو بانگه هم دقیق کار نکیشی جک ملکی تلفات را منتشت.
و سامنیت شورا ویلی خاقل عرس تازه چه دوی با ده جنگ شی و بدل که ده ملکی تلفات درا کمولو پارا، فکر کوای ده چمرا ماسر اقدام که دلشی؟
اصلا خو یې اقدام د امنیت شورا چې ویلي دي هغه وخت تثبیتېدلی سي چې عملا ویلل سي چې ملکي تلفات راکم شوي دي. زه په مجموع کې درته وایم چې په دې وروستي کال کې افغاني تلفات بیخي زیات شوي دي. افغاني تلفات په دې معنا چې هغه که طالب دي که امنیتي ځواکونه دي او که عوام دي، تر تلفات بیخي زیات شوي دي. او سبب یې هم دا دی چې جګړې نسبت نورو کلو ته ډېرې تیزې شوي دي.
د افغانستان په روانه جګړه کې د تلفاتو په خاص ډول د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه مو د چارو د کارپوه باري عارف څرګندونې واورېدې.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای سی ان دی فوټ
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن
دی حکومت نه واره
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو غوښته
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د اروپا اتحادیې او عرب لیگ د غړو هیوادونو لسګونو مشران د مصر په شرم الشیخ کې په لومړنۍ ګډه سرمشریزه کې راټول شوي دي او د نورو مسلو ترڅنګ د توریزم پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې او بحثونه کوي. دغه سرمشریزه چې د مصر ولسمشر پرون افتتاح کړه نن هم دوام کوي. نور تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د اروپایي اتحادیه او عرب لیگ ګډې لومړنۍ سرمشریزې ته په پرانیستونکې وینا کې د ترهګرۍ ګواښ د طاعون یو مضره ناروغي وبلله چې د ده په وینا ټولې نړۍ ته خپره شوې او په وړاندې د جدي مبارزې لپاره د همکارۍ د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. السیسی وویل نن ورځ موږ ټول دې ته سخته اړتیا لرو چې د دغه ګواښ په وړاندې مبارزه کې په ګډه همکاري وکړو. هغه د ترهګرۍ ګواښ هغه پدیده وبلله چې په وینا یې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. مصر په 2014 کال کې له واکه د پخواني منتخب ولسمشر محمد مرسي تر لرې کېدو راهیسې د افراطي ډلو لخوا د حملو د لړۍ شاهد دی. مرسي چې یوه لنډه موده د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه، د السیسی لخوا چې هغه مهال د دې هېواد د پوځ مشر و له واکه لرې او زندانی شو. د اروپایي اتحادیه او عرب لیگ په دغه لومړنۍ سرمشریزه کې چې نن به هم دوام کوي، د اروپایي شورا د مشر ډونالد توسک په ګډون د دې اتحادیه او د عرب لیگ د غړو هېوادونو یو شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې سرمشریزه کې د ترهګرۍ د افریقا له وچه او منځني ختیځ څخه اروپا ته د کډوالو د بهیر په اړه د اروپایي اتحادیې د اندېښنو او د پانګونې د امکاناتو په اړه خبرې کېږي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک هم په خپله وینا کې د مهاجرت ستونزې ته په اشاره وویل چې ټول هیوادونه هغه چې کډوال ورڅخه راځي ترانزیت او د کډوالو د وروستي مقصد هیوادونه باید په ګډه د دغه غیر قانوني انساني قاچاق مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې دغه هیوادونه باید د هغو قاچاق وړونکو مخه ونیسي چې خلک د ښه ژوند په تمه غولوي او له ډیرو خطرناکو لارو یې ژوند په خطر کې اچوي. د دغه سرمشریزې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rfeerl.org.
د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلې او په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس خبرونه اوریدل شي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې واوري او په منځنۍ څپه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. اوس هم پام کړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. تاکل شوی چې د افغانستان د سولې پخلاین لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرکچی پلاوی سره بیا خبرې پیل کړې. طالبانو تایید کړی دی چې د دې ډلې مهم مشر ملا عبدالغنی برادر هم په دې خبرو کې ګډون کوي. د تاجکستان ولسمشر وای په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدلو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. امام علي رحمان دغه سرګندونې په نوم د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د تاسیس د شپږمې کالیزې په مناسبت وکړې. افغانستان د ارلند له ټیم سره پرون د کرکټ درېم شل اوریزه لوبه هم د 2 منډو په توپیر وګټله. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په وی وسلواله نښته کې 2 سرتیری او 3 وسلوال وشل شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اروپای اتحادیې او عرب لیگ د ګډې لومړنۍ سرمشریزي د پرانستلو پر مهال د تورزم پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو تر هغو فشارونو ته دوام ورکړي چې د پوه شي چې د واک ورځې پای ته رسیدلې دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازې په ویډره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د بغلان ولایت د عبدالغنی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کلونه مخکې د یوې نمرې ځمکې په خاطر حکومت ته پیسې تحویل کړي، خو څو کاله کېږي چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. او د بغلان ولایت د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وویل چې په دې مسأله کار روان دی او په لږه موده کې به د دغې ستونزې حل ته لارې پیدا شي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خو رور نوم دې څه دی؟
د مان نوم عبدالغنی د سرده د بغلان مرکزی نه تاسو سره خبرې کوم.
ستونزه څه ده؟
ستونزه دا ده چې د پاکستان مونږ یو لاس کاله مخکې راغلو نو فورمې مونږ سره وي د مهاجرینو دا مو دوه کاله والی ته خو بالاخره دا هغه خلاص شو. بیا ویل سلور زره د 800 روپۍ دا تحویل کړې مونږ. بیا د دې نه اقتصاد خراب وو په کرایه کور کې و. بیا زه لاړم بیرته ایران ته صاحب، هلته ایران نه بیا ما نه غوښتنه وشوه چې 15,000 نور غواړي. بیا 15,000 د کورنۍ د ما ملي بانک ته ورکړي. بیا زه هلته ما تصادف وکړو د هغه ځینه متاسفانه زه بیرته راغلم دلته افغانستان ته. او دلته چې راغلم یا 2-3 میاشتې بیا ویلې چې قواله درکوي موقته قوالې مونږ ته راکړې. 2-3 ځله مهاجرین ته ورغلو سبا بل سبا راشه بیا هغه ته ورغلو دا شارک تا ما هلته داسې یو حالت و چې زورګایان ټوپک والان د انجینر د انجینر سراج په نوم دی نیولی و چې په زور ماته دا راکړه د مونږ هر چا به اخصاص ونه کړو. نو بیا همداسې پاتې شوم صاحب تقریبا 40,000 پیسې مونږ هلته ورکړي دي.
ځمکه او د ځمکې ځای درته تثبیت شوی؟
اوس دا قواله ما سره شته خلاص. نو هغه پیسې مې واخیستي او داسې در په در ګرځ مونږ ته تثبیت شو هغه شارک مهاجرین د مرکزی بغلان د لقیانو بیس هلته اوس هغه توضیح شوې ده صاحب، هغه خلاصه شوې ده، هغه بل چا ته ورکړی.
ښه، تا وویل چې ځمکه یې درته بېله کړې، د نمرې اسناد یې هم درکړي، خو هغه یې بل چا ته ورکړي؟
هغه وایم شارک ته چې ورغلم داسې یو حالات و چې دا د مرۍ نه دا انجینر نیولی و، د انجینر سورت په نوم، البته څو کاله مخکې چې دا ما ته راکړه، داسې زورګویي وه. نو هلته ما نه شو کړی چې زه فقیر او غریب سړی وم چې زه څه وکړم. نو بیا بېرته همداسې دېخوا ورشه و آخوا ورشه، څه د ما لاسته را نغی. نو اوس په کرایه کور کې ژوند کوم، اوس دوه درې ورځې کېږي دا میاشتې پیاده دي. اوس دا حیران یم چې دا بستره په سر صاحب چېرته بوزم. خپل هم دوه کاله شوي ده چې د کار نه هم پاتې یم داسې په کور کې.
ښه، په دې هکله خو به د بغلان ولایت د مهاجرینو رئیس ته تللی، هغوی څه وایي؟
هغه صاحب داسې یو خبره درته کوي چې قابل د قناعت نه دی. وایي چې ولا دا اوس بند دی، اوس داسې دی، اوس هسې دی، همداسې چټلې ورځ را باندې تېره شوې، بېرته راشم کور ته.
ته اوس ځمکه غواړې او که 20,000 افغانۍ غواړې؟
د ما غوښتنه دا ده صاحب، دا 10 کاله وشو چې ما ته خو هېڅ را نغی کنه، ځمکه را کول شوې نه ده. اوس هلته هم هغه شارک هم وایي تمام دی، هغه خلاصه ده، د قوالم ما سره دي. نو اوس زه یو غریب سړی یم، وایم زه خپل هم داسې تصادم مې کړی دی، دا یو بچی لرم چې 12 کلن دی. نو زه وایم چې دا پیسې خو ما نه واخیستل شوې، ځمکه نه شوه، اوس څه رقم کېږي؟ هېڅ یو ما وېسې دغه دولت هم داسې وشي که څه رقم وشي، داسې که راشي ښه کېږي چې ما ته راکړي بېرته صاحب.
اوس چېرته اوسېږي ورور؟
اوس زه جاري خوش کې ژوند کوم، بغلان مرکزي کې ده، یو امن سیمه ده، چونکې دلته کرایه 300 و 200 دی. نور زه پوره کولی نه شم، یا مفته کور چېرته پیدا شم داسې ژوند کوم.
ښه، ستا ستونزه به د بغلان ولایت د مهاجرینو له رئیس او یا د بغلان له والي سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د غستون زمه د بغلان ولایت د کډوالو د چارو رئیس خاغلی شریف الله شفق سره شریک کړه. جناب شفق صاحب، د بغلان ولایت نه د عبدالغنی په نامه یو کس ټلیفون کړی چې لس کاله مخکې د پاکستان نه هیواد ته راستون شوی او یو فرمای ترلاسه کړی د ځمکې، لیکن لس کاله کېږي سرګردان ګرځي او د غزمکه ورته نه دا ورکړل شوی. په دې سکه ستاسو پلانونه څه دي؟
تاسو پوهیږئ چې لس کال کې مخکې ځمکه په خلک په اشاره خلک کې دا دی ورکول شو، خو لږ زره مشکل شته په دې کې دی غاصبین زورواکي خلک دی غصب زمين غصب کړی ده.
بله،
خو د مهاجرین ریاست د حکومت د بغلان ولایت پلان لري چې د دې ځمکې دوباره په لاس کې واخلي.
بله،
انشاءالله په آینده کې مونږ کوښښ کوو دې خلک شکایتونه رسیدګي وکړي.
جناب شفق صاحب، دغه ځمکه چې دوی ته نشانی شوی، داسې نه کیږي چې یو بدیل ځمکه دوی ته ورکړل شي؟ ځکه چې دا ځمکه خو په دعوه کې ده او زورمندانو په قبضه کړي، داسې بدیل ځمکه ورته په پام کې نه ده نیول شوی؟
د مهاجرین ریاست کو تلاش لري چې د بدیل ځمکې د دې ورکي، خو لږ زره وخت لګيږي. لکه تاسو پوهیږئ د نیو ځمکو کې پاکي لګي کې په بغلان مرکزی کې په پلان شته. مونږ کوښښ کوو، ان شاء الله په نږدې راتلونکي دې خلک شکایتونه پام وکړي.
ډیر زیات تشکر، کور ودان،
مننه،
مهرباني،
مننه، مننه.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د بغلان ولایت د عبدالغنی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې څو کاله مخکې هیواد ته راستون شو او دته د یوې نمرې ځمکه په خاطر فورما ورکړه او پیسې ترې واخیستې، خو کلونه کلونه تیریږي چې د ځمکه په تمه ده. او د بغلان ولایت د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وویل په دې مسأله کار روان دی، یا به دغو مستحقینو ته هماغه پخوانۍ ځمکې ورکړل شي او یا به په بل ځای کې. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د زینو ورکو په اړه معلومات راکوي بیا په ورسو نورو پیغامونو ته
السلام علیکم فدا د دې رادیو کارکونکو ته اول سلامونه وړاندې کوم زه هم دا خبره روزګان ولایت هراود ولسوالۍ څخه کوم هغه سړی چې په تېره دوشنبه باندې خبرې کولې چې زما د 5 کال زوی ورک دی هم په ژبه ګونګی دی په غوږو کوڼ دی هغه لږ پیدا شوی دی روزګان ولایت هراود ولسوالۍ څخه زه خبره کوم زما نوم مصطفی دی زما دا شمېره ده زنګ مې راته وښه پلار دی 02-02-15-1-2-5 بل شمېره ده 02-02-15-1-2-5 هم دې شمېره ته زنګ ووخي از یو زموږ سره دلته یو ځای دی دا د خپل ځای بوځي که پلار یې او که بل قریب السلام علیکم
ما دا سلام زه د کندوز د ولایت خلایزان د ولسوالۍ سره خبرې کوم یو ورور یو پیغام پرې شو د ازادي راډیو ته چې زما یو عامه زما نیکه او چاته په بخشش ورکړی چې هغه دوه ورونه وه د تېرې دې ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درکه شوه که د هغو کومه وارثه پاتې وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور زما زغ اوري زما شمېره دې ونیسي ما ته دې زنګ ووي په دغه شمېره 0-1-0-3-1-0-1-9-1 شماره بیا وایم 0-1-0-3-1-0-1-9-1 دغه زما شماره ده که دغه ورور زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي خدای په امان سلام وکړه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1 یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
دوستانو اوس په هم ستاسو غو پیغامونه را واخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي
السلام علیکم زه د پکتیکا د پرو خبره کوم بدر سلام په نامه سره زما یو د اکا زوی د یوسف د اعصابو مشکل لري ان باران ایوبین میر د دې میاشتې کې د فور ز فورک ته سو جنرال زید د ارچات درک دی د فور د هغه اوري په دانه نمبر د ما سره اړیکې ونیسي پر اوسه و اساسه او پنځنه وی پنځه پنځه والسلام
سلامونه نیکې لې کرامات تاسو ډېر ډېر دن خو د خبروان کار کوم ته خپل نوم سره ډالې کوم ساحل شینان د هلمند ولایت مرکز لشکریا سره د ټلیفون پر لیکم ما یو د کاز ورو د احمد الله په نامه د کندهار ولایت د رندا ولسوالۍ د خجمت د کلی وسیدن په دې کدې زما څنګه وریا ته د پاره کوم د معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې د زما سره د ټلیفون پر هم دې شماره باندې تماس ونیسي د ټلیفون شماره ده 0-15-1-2-2-8 او خپل شرینې دې ترلاسه کړي
السلام علیکم زمنګ اورور احمد جان ولدی اجرجان د وزیر شوبین کې سپیلن په چانتلا کې سکونت کې او هر څه کې معلومات او یې پیژنې نو په دا شماره د منتجنګو 70-83-83-9-4 دا به تاسو هټه مهرباني وي
بلی السلام علیکم زه روزی محمد شاکر یم د هلمند ولایت نوزر ولسوالۍ د رباط کلی اوسیدونکی یم فلحال د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د فساو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم زما دوه عزیزان دي یو مې ورور دی مې اښه دی ورور مې د ګل احمد په نامه دی د هغه محمد مرحوم لسی دی د محمد غوث اکا زوی دی د دوه درې کاله کېږي چې د کور نه درکه سوی دی همدارنګه یو مې اښه دی چې ورسره یو ځای نه درکه سوی دی سردار نومېږي د سرور اکا زوی دی د وړونو نومان دی
ګلولي افغان ولی دوی هم د درې کال کېږي د کور نه درګه سوی دی چې هر څوک فعال معلومات لري د مهربانۍ د مخې ټلیفون له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي 0102205 ټلیفون شمېره زر بیا 0202205 تر بیا ښه خدای په امان.
زه په تاسو سره د ژوند ولسوالۍ د لال آباد منطقې سره په تماس کې یم. یو رښتوی کس لرو په نام د امیرجان د 53 کال دی. تقریبا 2013 کې چې د کور وتلی نه درک دی چې چیرته نه لري. په پلان بلم دا ته یم په د ازادي راډیو کې شې دی نو چې اورېدلې چې بیا اورېدلې اخرت نه لري. زه بیا څنګه د دې څه نه خوښ دي چې دا د ماته یم نشر کې نو هر څه په دې راځي په دا نمبر دې څنګه وي 0800 800 800 بل نمبر دې 0800 800 800
سلام علیکم. زه عبد الرحمن ما د میدان وردګ ولایت نه جنر نور سوالین نه تاسو ته اړ کې نیولې ده. د ما ورور د عبد نیمه کې دا یو کال نه درکته وای دا د مریض د خپل رحمت نیمه ما دا مې شماره ده که څه مې ورور شما معلومات ما ته راکې د ډیره مکان کې نیو کنه په پروايا شپږ دوه دوه شپږ شپږ ته نیمه دا مې شماره ده. سلام.
الو سلام علیکم. ته د غزنی ولایت چې مې تماس سره نیول ده. زما یو ماما ورک ده نوم دې سخیدات ولس غزنی ولایت کې کوره وتلی ده. اسکندر زوی ده د 15 کال کېږي چې تللی ده. نو هر چاته معلومات وي او لا اسلامي قشت لا د خپلو هیوادوالو ته د خپلو انډیوالانو ته معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ راته ووایي. لطفاً مور پلار پلار مرد او مور ژوندی دغه ډېر پسې جګر خون ده. خمو لطفاً ته دغه شمېره دې زنګ ووایي 0 0 4 4 4 4 4 0 د لطفاً په دې شمېره دې ماته زنګ ووایي او هر مسلمان هغه غړی لا ته خپل دې مخ غاګار وي. لطفاً په دې شمېره دې مخ ته زنګ ووایي چې خپل خپل خپلوان ټوک دې جګر خونه دې خپل مور دې جګر خونه ده. لطفاً په دې شمېره دې زنګ ووایي راته. سلام.
الو سلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبره کوم. زما ورور دی په نامه د عبدالناصر دی لس کاله کېږي چې له عدالته دی ورک دی د کوټ ډول. زه د کوټ څخه ځم پېښور ته. نو دا لس کاله کېږي چې درکه نشته. یعنی په لارې د کوټ څخه پېښور ته تلی د ټلیفون یې کاسته وري چې هر څوک د په اړه معلومات لري او یا دې زما غږ اوري نو په دې شمېره زما سره تماس ونیسي 0800 500 300 شماره د لیبیاویا ستر وټل یې څنګه سو اویا درويش ته هر څوک مو سره دا مکمل کوتي د مسلمانۍ زړه څخه ډیره مننه کوي. سلام علیکم.
زه د هلمند ولایت کلازو څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د شل کال ورور د ورڅاوې د عبد الحبیب نو ازما لمبر دی کار چاره ته پیدا کې یو لکه کلداري مې پر سر انعام ورې خې دی 0 0 5 8 9 1 1 800.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما یو ورور دی جنا په نامه د تقریبا 15 کال کې د خپل کور سره نظر کړی چې په باسن بنا کاوی ته شاده ذکر مسجد د بشول فاری او شهدو کې چې ناجر وخت یې د کور سره نظر کړی. هر مسلمان ورو کړه د خپل معلومات کې د خپل ما ځاګه او متا او چلو چې د دې ما ځان وو هي چې پر و چې پر اته د دې د باورنن اته شپه دا د دې اجر کوم چې ما دا هیله ما دا پیغام نشته.
سلامونه نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو هوریدونکو ته وایم. زه عبد الصمد خاکسر د هلمند ولایت څخه می تماس سره نیولې دي. زما د ماما زوی چې دی د روزګي د روزي خان په نامه دی خو نوم یې روزګي مرور ته وایو. یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زما سره را سره دی که هر څوک پاکړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته مصطفی غشمیره زما سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور پنځو پلس ما بل شمیره ده سپر اوه سپر اته اتیا څوارلس پلس بیا یو ځل وایم سپر اوه سپر اته اتیا څوارلس پلس. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زمرا رحمت ولی در هلمند ولایت مساکلا ولسوالی نه ستاسر پاړی کیم. اول د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وخت ورکړی د عبدالستار په نامه دی چې دا شپږ کاله کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک یې درک نه لري. زما خشي د عبدالستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی په د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ دی وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالۍ کې د میشماس په سیمه کې د عبدالستار په نامه دی د سیګردۍ نه پد شنې سترګې دی که هر څوک د په حق له معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي. زموږ د پی سی یو نمبر دی 02 02 85 2 15 50. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. که په خارج کې وي زموږ د پی سی یو نمبر دی 00 02 02 85 2 15 50. د ټلیفون شمېره بیا وایم 02 02 85 2 15 50. یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د دې راځي ټول کار کوم کو او د دوی کو ته سلامونه وایم. زه د ایلمن ولایت د ناوی ولسوالۍ سمې تماس دی ولې زما یو خړې دې تاسو لاجام میز دا دې مې چې د کور سره وتلې دي یار مسلمان هو که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي 01 02 85 85. هر ورته که په دې اړه معلومات دي لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس. زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوال هم دی تقریبا 150 کلو په عمر کې دی. تقریبا یو میاشت کېږي چې هغه بدرکه شوی دی. د مړه او د ژوندي هېڅ معلومات نه کېږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې شمېره دا زموږ سره تماس ونیسي 0 1 4 6 9. میرا یو ځل بیا تکراروم 0 1 4 6 9.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 04 3 1. یو ری بیا وایم 0 00 02 04 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 12 15.
بلیا السلام علیکم. زه زړګی خوشحال یم د دمو سړی د انګریان نن څه تاسو سره په تماس کې یم. ما دا کازوی دی په وجن میزې د زوجین ورور دی دا یو شپږ میاشت کېږي د کور څخه نه درک شوی دی. تقریبا د اوه کالو دی. از مسلمان ورور چې پیژنې هلدلی دی په دا شمېره چې زنګ وهي 0 55 25 85. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ اوسېدونکی د پلار نوم یې ګلنور دی. زما ورور دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. اصلي نوم یې که عبدالحد دی مشهور په کلن یار دی ګلنور زوی دی. که څوک په اړه معلومات لري دغه شمېره زموږ شمېره ده زموږ سره تماس ونیسي. چا راته ویلي دي چې د سپین بولډک کې په عسکرو کې ولاړ دی.
د په ما د کابل ښار کې چې هر چا ته سره معلومات په دې باندې زده کړي سو په اړه ته دي درویش یا زلاس. وسلام.
سلام علیکم. ازادي رادیو. زه محمد ویسه د کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی د دې په نامه مشوادي. اصلي نوم یې محمد دی د کندهار ولایت. چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی، د مشکلانو په شورن کې کار کوي، د یوه ورور نوم یې محمد ساري، د بل ورور نوم یې لالی دی چې د دغه ورک حاجي پاک هر څوک معلومات لري، موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي. په بګران کښې بندي وو، یو سړی راغلی خو بیا وازه ورکه شوه، موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي: 0 5 0 2 3 0 9 3. یو وار د ټېلیفون شماره بیا تکراروم: 0 5 0 8 1 2 3 0 9 3. السلام علیکم.
زما یو ورور دی، د عبدالکریم په نامه دی، چې دا 4 کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منچکې څخه، او اوسېدونکی د باغران دی. زه به ودین دغه خبره کوم، که دا زما د ورور په حساب هر ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري، زما هیله ده چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي. السلام علیکم.
یو هلک چې نوم یې اسدالله عامر، یو 12 کاله دی، د پلار نوم یې عبدالواحد، د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ د سپینټک د کلي اوسېدونکی دی. پیالم یې کور په کندهار کښې په لوی هلک چې د شاولي کور پر پم باندې دی، د 4 ورځو راهیسې د خپلې هغې مدرسې څخه چې بلالویه نومېږي، د جنډې ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کښې موقعیت لري، نادرکه شوی دی. که څوک په هکله معلومات لري یا چا لیدلی وي، په دغه شماره دې زنګ ووهي: 0 8 1 3 0 3 0 0. بله شمېره: 0 8 2 1 9 1 3 0.
السلام علیکم. د غزنی ولایت افند ولسوالۍ در سره په تماس کښې یم. نو دغه د زما یو کوچنۍ خور ورکه ده، د 3 میاشتې کېږي چې نادرکه ده. نو که په چا ته معلومات وي په دې شماره دې موږ ته زنګ وږي: 0 8 9 1 3 0 0 0.
مننه کوم وروره، په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خپرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر که به په یاد یم، زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه.
یار
غزل دے ید تورو سترگو والے مات سپینے ڈیوے راوڑا ید تورو سترگو والے مات سپینے ڈیوے راوڑا پاس پغر کے میں بور جل